ریڈیو 360 میں منی پور جیسے تنازعات میں عورتوں سے جنسی زیادتی کا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا کسی بڑے معاشرتی مسئلے کا عکاس ہے؟ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جانیں گے آج کے شو میں.
ان کو یہ پتا چلے کہ جب یہ کرائم ہوتی ہے ان کو سزا نہیں ہوگی تو یہ کرائم اور بھی ہوں گے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. عورتوں کے ریپ یا جنسی تشدد کو انسانی تاریخ میں جنگوں کے دوران اکثر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, لیکن جس طرح اس دنیا میں بڑھتے ہوئے تنازعات میں اس کا استعمال بڑھا ہے یہ ایک تشویشناک امر ہے. کیا اب نسلی فسادات میں بھی جنسی تشدد بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے؟ میانمار کی سرحد پر بھارتی ریاست منی پور, جہاں سے اکثر تشدد کی خبریں آتی رہتی ہیں, میں حال ہی میں لیک ہونے والی ایک ویڈیو میں تقریباً 2 ماہ پہلے نسلی فسادات کے دوران ایک مشتعل ہجوم 2 خواتین کو برہنہ کر کے ان پر جنسی تشدد کرتا دکھائی دیا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں سمجھتی ہیں کہ پرتشدد واقعات اور نسلی فسادات میں سب سے بڑی قیمت عورتوں کو چکانا پڑتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. بھارت میں منی پور کے واقعے کے بعد سے بھارتی پارلیمان میں حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے, اور آج اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی. پارلیمان کے اجلاس میں منی پور میں تشدد کے معاملے پر ہنگامہ آرائی ہوئی. اپوزیشن وزیراعظم مودی کی طرف سے اس معاملے میں پالیسی بیان اور ایوان میں اس معاملے پر تفصیلی بحث کا مطالبہ کر رہی ہے, جبکہ حکومت وزیر داخلہ امت شاہ کے جواب کے ساتھ مختصر مدتی بحث کے لیے تیار ہے. اسی ڈیڈ لاک کے بعد پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے, جس کا ماہرین کے مطابق اپوزیشن کے پاس مطلوبہ تعداد نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب ہونا ممکن نہیں. لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ تحریک اس لیے پیش کی ہے تاکہ منی پور میں تقریباً 3 ماہ سے جاری نسلی تشدد پر ایوان میں بحث کرائی جا سکے اور اس مسئلے پر وزیراعظم نریندر مودی کو بات کرنے پر مجبور کیا جا سکے. بھارت کی شمال مشرقی ریاست منی پور میں زیادہ تر مسیحیوں پر مشتمل اقلیتی کوکی کمیونٹی اور اکثریتی ہندوؤں کے میتی قبیلے کے درمیان پرتشدد فسادات کا سلسلہ 3 مئی سے جاری تھا, لیکن دنیا کی توجہ اس طرف تب ہوئی جب چند روز پہلے کوکی قبیلے کی 2 خواتین پر میتی قبیلے کے مردوں کی طرف سے جنسی ظلم کی ویڈیوز سامنے آئیں. یہ فیکٹ کہ یہ اندوہناک واقعہ مئی میں ہوا تھا لیکن متعلقہ حکام کی جانب سے اس پر کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا گیا تھا مزید غم و غصے کا باعث بنا. بھارت کے اندر شدید تنقید, اور ملک کے وزیراعظم نے اس کے بعد اس پر مذمت بھی کی اور اس واقعے کے 77 دن بعد اسے ملک کے لیے انتہائی شرمناک واقعہ بھی قرار دیا. کیا اس کے بعد ریاست منی پور میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے؟ انسانی حقوق کی تنظیموں کا اس پر کیا رد عمل ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے سہیل انجم سے, جو ہمیں نئی دہلی سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں. سہیل, کیا ایکشن لیا گیا ہے اب تک حکومت کی طرف سے؟
آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا, جی, 2 برہنہ خواتین کی پریڈ جو کرائی گئی تھی, اس سلسلے میں منی پور کی پولیس نے کم از کم 8 افراد کو گرفتار کیا ہے, ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے. لیکن بڑا فیصلہ حکومت کا یہ ہوا ہے کہ 3 مئی سے وہاں پہ انٹرنیٹ خدمات جو بند تھیں ان کو جزوی طور پہ بحال کر دیا گیا ہے. حکومت نے منی پور کے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا, لیکن یہ پوری طرح سے ابھی خدمات بحال نہیں ہوئی ہیں, ابھی موبائل انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں گی. حکومت کا کہنا ہے کہ اگر انٹرنیٹ خدمات موبائل پہ بھی بحال کر دی جائے تو اس سے مس انفارمیشن اور افواہوں کے پھیلنے کا خطرہ رہے گا. معلوم ہونا چاہیے کہ جب 3 مئی کو وہاں پہ تشدد برپا ہوا تو اس کے بعد حکومت نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور افواہوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے انٹرنیٹ خدمات معطل کی تھیں. اس پہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں نے شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہا ہے اور حکومت اس کو چھپا رہی ہے. اگر انٹرنیٹ پر پابندی نہ ہوتی تو حقائق سامنے آتے. اس نے شدید تنقید کے بعد حکومت نے مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انٹرنیٹ خدمات جزوی طور پر ہی بحال کرے, لیکن اس نے بحال کیا ہے. اس سلسلے میں جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ پارلیمنٹ میں تعطل کی صورتحال ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم سے منی پور کی صورتحال پر پارلیمنٹ میں بیان دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں, لیکن وزیر اعظم نے ابھی تک پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے. البتہ جمعرات کو جب پارلیمنٹ पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने वाला था तो उन्होंने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए मणिपुर के उस वाक़े को जिसका जिक्र किया जा रहा है उस पर अपने शदीद गम गुस्से का इजहार किया था और कहा ये पूरे मुल्क के लिए शर्मसारी का बाइस है। अब वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन रहनुमाओं को खत लिख करके ये कहा है कि हम बहस कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन अरकान ना तो बहस कराने के मूड में है और ना ही वो कुछ सुनने के लिए तैयार हैं। इस पर आज कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के नाम एक खत लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने कौल फेल के तजाद की बात कही है और कहा है कि दाखला तो कहते हैं कि हम बहस कराने के लिए तैयार हैं लेकिन वो इस मामले में संजीदा नहीं है।
तो यही संजीदगी जो है इसी की वजह से अपोजिशन ने कहा है कि उन्होंने इस वक्त जो है तहरीके अदम एतमाद पेश की है मोदी हुकूमत के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ वजीर आजम के खिलाफ। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वाक़े के बाद इस वक्त क्या सिचुएशन है और किस तरह से आगे तहकीकात का सिलसिला बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मणिपुर का वाकया अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है जिसमें किसी तनाज़े या झगड़े में औरत के जिंसी इस्तेहसाल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। जंगों के दौरान मुखालिफ फौजों के हाथों औरतों का रेप तारीख का हिस्सा रहा है। दूसरी जंग अजीम में अलाइड और एक्सिस दोनों अफवाज ने ही इसे हथियार के तौर पर मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में 20 से ज़ायद फौजी और नीम फौजी तनाज़ात में रेप के वाकयात डॉक्यूमेंट हुए। 1990 की दिहाई में रेप को साबिक योगोस्लाविया और रवांडा में नस्लकुशी के लिए इस्तेमाल किया गया। जनूबी एशिया की तारीख भी औरतों के ऐसे ही जिंसी इस्तेहसाल से भरी हुई है। 1947 की तकसीम हिंद हो, 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, भारत में सिख मुखालिफ फसादात, श्रीलंका में 2002 में होने वाली खाना जंगी या म्यांमार में रोहिंग्या आबादी की नस्लकुशी, इन सब में बड़े पैमाने पर रेप और जिंसी तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए। इनमें दिहाइयों पुराने वाकयात सालों बाद किताबों की शक्ल में ही शाया हो सके। 1995 में खवातीन के हवाले से अक़वामे मुत्तहिदा की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस में मुसल्ला ग्रुप्स की तरफ से जंग के दौरान जिंसी ज्यादती को एक जंगी जुर्म करार दिया गया। इसके बावजूद 2022 में अक़वामे मुत्तहिदा ने दुनिया भर से जिंसी तशद्दुद के 2455 ऐसे केसेस की तस्दीक की जिनका ताल्लुक तनाज़ात से था। भारत के इलाके मणिपुर में खवातीन के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक पर खवातीन के हकूक की सरगर्म कारकुन मुख्तार अमाई का कहना है कि जब मर्द ये कहते हैं कि वो बड़े गैरतमंद हैं तो फिर वो आपस की लड़ाई में खवातीन को क्यों ले आते हैं। सुबह पंजाब के जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाली मुख्तार अमाई, जिन्हें 2002 में पंचायत के फैसले पर इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, खवातीन के साथ किए जाने वाले सलूक के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम से बात कर रही थी।
ये भारत के इलाके मणिपुर में जो वाकया हुआ है, क्योंकि ये एक दो कबीलों के दरमियान, मतलब अफसोस की बात यह है, मुझे बहुत अफसोस के हक कहना पड़ता है, जब भी कहीं मर्दों की लड़ाई हो, कोई भी इशू हो, तो उसमें बीच में औरतों को ले आते हैं। या ये बहुत अफसोस वाली बात है, क्योंकि जहाँ मर्दों का माशरा है, मर्दों की लड़ाई है, मर्द ही उस आपस में वो मर रहे हैं, जल रहे हैं, कुछ भी करें, तो बड़े चाहे वो औरत इंडिया है, चाहे औरत इसकी है ईसाई है, वो औरत पाकिस्तानी है, औरत औरत है, औरत को इंसान समझा जाए, क्योंकि हमारे माशरे में कहीं भी देखा जाए तो औरत को इंसान नहीं समझते। जब औरत को इंसान समझेंगे तो शायद मेरे ख्याल में मर्दों की लड़ाई में औरतों को लेके नहीं आना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं, हम लोग बड़े गैरतमंद हैं, हमारे मर्द कहते हैं, जब गैरतमंद है तो बीच में औरत को क्यों ले आते हैं, खुद ही अपनी लड़ाई मुकाए ना।
आप क्या समझती हैं, वो क्या सोच है जिसकी वजह से औरत को जुल्म का निशाना बनाया जाता है?
एक तो जहालत है, अवेयरनेस नहीं है, और औरत के मकाम का पता नहीं है। जब अवेयरनेस होती है, औरत के मकाम का पता होता है, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होता। दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह है, क्योंकि कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, वडेरा सही होती है, उनको ये सोच होती है हमें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी करके ठहर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये सबसे चीज़ जो जहाँ पर इंसाफ ना हो और जहाँ पर मुजरिम को सजा ना मिले, तो यहाँ पर ऐसे वाकयात रोज़ाना देखने को मिलते हैं।
आपने अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी, क्या उस जंग के नतीजे में आपको लगता है कि कम अज़ कम इस इलाके में ही कोई तब्दीली आई है?
देखिए, इस इलाके में मैं नहीं कह सकती कि इतनी जल्दी तब्दीली आएगी, या मैं इतनी मतलब उम्मीद के साथ लड़ी हूँ। हाँ, मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी, मैं उम्मीद रखती थी अपनी अदालतों से, मेरी अदालतें मुझे इंसाफ देंगी, जो कि मुझे नहीं मिला। میں 17 سال میں عدالتوں میں رولی ہوں, میں نے مطلب چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی عدالت تک گئی ہوں. بات وہیں آ جاتی ہے جہاں پر مرد بیٹھے ہوں نا, سوری میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گی, آج میں کسی مقام پہ ہوں تو میرے ساتھ بھی کوئی مردوں کا حصہ ہے, لیکن جہاں پر بات وہی مردوں کی آ جاتی ہے تو وہاں پر ترجیح مردوں کو دی جاتی ہے.
آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, کیا اس واقعے کے بعد اس علاقے کی پنچایت کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی آئی یا ابھی بھی خواتین کو خاندانوں کے باہمی جھگڑوں کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے؟
تھوڑا سا فرق ہوا ہے, تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہہ سکتی مکمل طور پہ ہوا ہے, تھوڑا سا فرق ہوا ہے, لیکن جو وڈیروں کے فیصلے ہیں وہ مطلب ایک رخ چینج کر گئے ہیں. پہلے ان کے ڈیرے پہ ہوتے تھے, اب وہی فیصلے تھانے پہ ہوتے ہیں. لیکن جو چیز میرے ذہن میں تھی, جس مقصد کے لیے میں اٹھی تھی, لیکن وہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا.
آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ 22 سال پہلے پیش آیا تھا, اس کے بعد کئی قوانین بنے. آپ کو لگتا ہے کہ ان قوانین کے بننے کے بعد آج عورت قدرے محفوظ ہے؟
دیکھیے, میں نہیں سمجھتی کہ اتنا زیادہ فرق ہے. قانون بہت سارے ہیں لیکن قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہاں, ایک فائدہ ضرور ملا ہے, خاص کر جس چیز کو میں بار بار کہتی ہوں, 22 سال بار بار کہتی رہی ہوں کہ عورت ایک تھانے پہ ایک عورت ہونی چاہیے, لیکن وہ مقصد میرا پورا ہوا ہے. تھانے پہ اب عورت ملتی ہے.
ایسے واقعات میں کمی نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں؟
وجوہات یہ ہیں کہ مجرم کو سزا نہ ملنی, غریب کو انصاف نہ ملنا. دیکھیے, اب مظفر گڑھ میں دیکھیں, ابھی تو بھائی سامنے آ رہا ہے, 3 بہنوں کو ایک دم قتل کر کے ڈال دینا انسانیت ہے؟
آخر کسی بھی تنازع میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کن معاشرتی رویوں کی نشاندہی کرتی ہے؟ وائس آف امریکہ کی رم عباسی نے اس حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کی مناکشی گنگولی سے بات کی.
انیس تاریخ کے رات کو میرے پاس پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آیا اور بہت لوگوں کے پاس آیا, اور یہ جو ویڈیو تھا یہ بالکل بہت ہی دردناک ویڈیو تھی, جس میں 2 عورتوں کو کے کپڑے اتار کے ان کو پریڈ کیا جا رہا تھا. اب اس ویڈیو کے بعد ہی سرکار کی طرف سے, کیونکہ اتنی آؤٹ ریچ ہوئی کہ سرکار کی طرف سے ہم کو کوئی جواب ملنا شروع ہوا. پردھان منتری نے آج تک منی پور کے بارے میں کوئی واقعہ نہیں رکھی تھی. یہ پہلی بار ہے جب مودی صاحب نے خود آ کے کہا کہ یہ بہت شرمناک بات ہے اور اس میں ایکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد میں جو چیف منسٹر ہے منی پور کے, انہوں نے بھی ایک عجیب سی کہا واقعہ رکھی. انہوں نے کہا کہ ایسے تو بڑے بڑے سارے انسیڈنٹ ہیں, ایک ویڈیو سے آپ لوگ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ایسا ٹائپ کا چیز جب ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ سرکار کی طرف سے انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا ہے. اس کیس میں کمپلینٹ اگلے دن ہی لانچ کر دیا گیا تھا, اس میں پولیس بھی تھی, تو پھر کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوا, کیوں نہیں کچھ ایکشن ہوا جب تک کہ یہ ویڈیو نہیں نکلی؟
یہ کن معاشرتی رویوں یا سوسائٹل بیہیویئر کی نشاندہی کرتے ہیں جب کوئی بھی تنازع ہو تو اس میں عورتوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے؟
یہ تو ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جیسے ریپ جو ہے یا سیکشل ابیوز جو ہے وہ بھی ایک ویپن بن جاتی ہے, ایک ٹائپ کا اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب کسی بھی کمیونٹی کی سب سے بڑی ہیومیلیشن شاید یہ ہو کہ ان کی عورتوں کے اوپر ایسی زیادتی کی جائے, اور یہ سب سے یہ شرمناک بات ہے. جو منی پور کے لوگ ہیں ان سب کو, جو جس بھی برادری کے ہوں, جہاں سے بھی ہو, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہیٹ, کوئی بھی ڈفرنس وہ نہیں ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ یہ سب کرنا شروع کر دیں, ایسے مار پیٹ اور اس طرح سے عورتوں کو ذلیل کرنے کی جو بات آ رہی ہے. اور یہ صرف اس کیس میں نہیں ہے, اس کا تو ویڈیو نکلا ہے, پر منی پور کی کئی عورتوں نے ایسا بتایا ہے کہ ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا ہے, انہوں نے بھی پولیس پہ کمپلینٹ لکھی ہوئی تھی, آج تک ان کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں لیا گیا ہے, کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. تو اگر یہ سرکار یہ کہتی ہے, انڈیا کی سرکار اور دنیا کی بھی سرکاریں یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے رائٹس ہم ہر سمے پروٹیکٹ کریں گے, تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں اس کے پہلے ہی پبلک کنڈمنیشن, ایڈوکیشن, یہ سب ہونا چاہیے, کیونکہ نہیں تو हम हर वक्त देखते हैं कि ऐसा बलात्कार होता है और उसके बाद में जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं तब तो इतनी भीड़ में ना जुनून चढ़ गया था, ये हो गया, पर ये तो हम सदियों से देख के आ रहे हैं और अभी तक नहीं रुका है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। एक तरह से हम कहते हैं कि औरतें सब जगह आगे हैं, आगे निकल गई हैं, पर जब जब बात आती है किसी भी तरह की आक्रोश एक्सप्रेस करने के लिए तो औरतों के ऊपर ही जाती होती है। ऐसी रिपोर्ट्स हमको सूडान से भी आ रही हैं, यूक्रेन से भी आ रही हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे जब 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 कोई सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहाँ पे कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर जाते हैं, वो औरतों के ऊपर ऐसी तरह ऐसे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और इसमें अब यूएन की तरफ से कन्वेंशन निकली गई हैं, लोगों ने स्पेशल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, पर सबसे ज़्यादा जब होता है कि जो स्टेट होती है, जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो वल्नरेबल हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। अब मणिपुर की इस कहानी में ऐसा भी हुआ है कि ये लोग जब भाग रहे थे, इनको पहले पुलिस ने रोका था, उनको वो पुलिस के पास में थे, पुलिस से उनको छीन के फिर उनको लेके गए। उन एक लड़की है जिनका जब बलात्कार हो रहा था, उनके छोटे से भाई उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी भी हत्या कर दी गई। जब ऐसा माहौल जब होता है तो फिर सबसे बड़ी बात है कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारे में सबके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ही समाज बने इस दुनिया में।
किस सतह की अवेयरनेस चाहिए, किस किस्म की आगही चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये महसूस होता है अगर आप पाकिस्तान को भी देखें तो चंद रोज पहले ही दो खवातीन को इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर रिपोर्ट किया गया कि उन्हें उनका गैंग रेप हुआ, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। एक ऐसे वक्त में जब कवानीन भी किसी हद तक मौजूद हैं और आवाज भी उठाई जाती है, फिर भी इन वाकयात को क्यों नहीं रोका जा सकता।
जैसे भी जब ऐसे केसेस आती हैं तो फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले दो चीज़ें हो जाती हैं। एक होती है कि जो सर्वाइवर है उसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है, अपने ढंग के कपड़े नहीं पहने थे, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी, आपके साथ कौन था, ये बार बार होता है एक तरह। और फिर होता है आपके पास सबूत क्या है, आप झूठी गवाही दे रहे हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आधे टाइम पे तो उनकी बात सुनती ही नहीं है। तो फिर ये एक तरफ से तो ये जो है एक सोशल एटीट्यूड है जो चाहती है कि किसी तरह से वो जो ब्लेम आ जाए वो विक्टिम पे ही आ जाए। दूसरा ये है कि जो हम लोग आगे जब बढ़ रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि किसी तरह से जो जो लोग जो आदमी हैं जो जो इन ऐसे ऐसे गैंगरेप वगैरह करते हैं उनको भी किस तरह से हम देखते हैं, उनको हम कहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे जो 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 एक्यूज्ड हैं वो पावरफुल हैं, उनके उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं किसी सीनियर रिलीजियस लीडर या किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ में, और उनको फिर इस तरह से कार्रवाई उनके साथ होती ही नहीं, छोड़ दिया जाता है। तो फिर अगर हमको ये उनको ये पता चले कि जब ये क्राइम होती है उनको सज़ा नहीं होगी तो ये क्राइम और भी होंगी। तो जिस तरह से भी हम देखें, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि औरतों का सिक्योरिटी, औरतों के लिए रिस्पेक्ट, ये कहने के लिए नहीं छोड़ देना कि हम तो सबको माँ बेटी मानते हैं, ऐसा ना कहें। अगर हम नहीं चाहते कि ये हो, हम चाहते हैं कि डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, वो हम चाहते हैं। और उस और हमारा पूरा हक है कि हम जैसा जीना चाहते हैं हम वैसे जिए, हमारे ऊपर ज़बरदस्ती ना हो, हमको हिजाब पहना भी ना ज़बरदस्ती ना जाए, उतारा भी ज़बरदस्ती ना जाए, हमको ये चाहिए। हमारा
माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज एहसन का कहना है कि कबाइल और खानदानों के दरमियान झगड़े निपटाने के लिए खवातीन को उन इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहां पसमानगी ज्यादा है और वहां कबाइल के सरदार अपनी औरतों का फैसला करते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नवीद नसीम से बात करते हुए एतजाज एहसन का खवातीन के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी सलूक और इसमें अदलिया के किरदार के बारे में क्या कहना था, आइए जानते हैं।
पाकिस्तान में औरतों को इस्तेमाल किया जाता है कुछ झगड़ा निपटाने के लिए और वो उसमें औरत को इस्तेमाल ऐसा भी किया जा सकता है, कोई रिश्ता दे दे उस औरत की शादी या उसके भाई की लिए रिश्ता हो जाए आपस में बाहमी तौर पे, ये قبائل جرگے کے طور پہ فیصلہ ہوتا ہے. اس میں بنیادی وجہ تو ہے کہ یہ معاشرہ پسماندہ ہے, اور جہاں زیادہ پسماندہ ہے وہاں اس وہاں تعلیم اور اویئرنیس کے کم ہونے کی وجہ سے عورتیں بالکل ابیوز ہوتی ہیں اور وہ ٹریڈ آف ہوتی ہیں, اور ان کو ان کی مرضی شامل نہیں ہوتی. پر قبیلے کے سردار وہ ہے ہی معاشرہ وہاں ریموٹ ایریاز میں ہمارے اور پسماندہ علاقوں میں وہ ہے ہی جہالت کا ایک طریقہ. وہاں ماڈرنائزیشن نہیں پہنچی بالکل, اور وہاں قبیلوں کے سردار اور جرگے فیصلہ کر دیتے ہیں اپنی عورتوں کا. مختار مائی کا ایک بڑا ٹریجک کیس ہے. اس میں پاکستان کی جوڈیشری میں آپ وہ دیکھیں, وہ مائنڈ سیٹ جو میں کہہ رہا ہوں ریموٹسٹ ایریا میں ہوتی ہے, وہ جوڈیشری کی, اور یہ سنسنی خیز بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں, عدلیہ کے ہائیسٹ سپریم کورٹ میں دو ججز, یہ دو اور ایک کی اکثریت سے مختار مائی کی اپیل ڈسمس ہوئی, اور ایک جج جو جنہوں نے اس کی ایکسیپٹ کرنے کے ووٹ دیا وہ ناصر الملک صاحب, اور ان کی جو اختلافی ججمنٹ ہے وہ انتہائی جور اسٹوڈنٹس کی ایک عبارت ہے, بہت عظیم عبارت ہے. پر اب آپ دیکھیے اس کے برعکس تو دو جج شاکر اللہ جان صاحب اور میاں ثاقب نثار صاحب, انہوں نے کیا رائے دی؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مختار مائی کنواری ہوتی, ایک ورجن ہوتی, تو اس کی بات مانی جا سکتی تھی, لیکن چونکہ یہ متعلقہ تھی, طلاق اس کو ہو چکی تھی, تو اس کی بات ماننے کی ہم زحمت نہیں کریں گے. اب عورت عورت ہے, عورت ذات ہے, اس کا ریپ, وہ میرڈ ہو, وہ ان میرڈ ہو, وہ ڈائیورس ہو, وہ بوڑھی ہو, وہ جوان ہو, ریپ از ریپ. عدلیہ کا کردار بڑا ویریڈ ہے کیونکہ بڑے انلائٹنڈ ججز بھی ہمارے, لیکن اس قسم کے بیچ میں دیر از اے چنک ان دی آرمر, اور اس پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری شیمفل ہے. خواتین کے ساتھ تو زیادتی ہوتی رہے گی, یہ میں آپ کو بتاؤں, جب تک ہم تعلیم اور اس پہ زیادہ بجٹ کا زیادہ حصہ خرچ ہونا چاہیے تعلیم پہ, اس میں عورتوں کی بالخصوص, کیونکہ عورتیں بھی اس میں اس معاملے میں جو قبیلے کی عورتیں ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, ان کی بھی شعور اور شعوری ایجوکیشن اور بڑھانے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کی خواتین سے متعلق لیجسلیشن کافی ہوئی ہے, پر یہ معاشرے میں ان کا اویئرنیس ہی ہونا اس لیجسلیشن میں, پھر اس لیجسلیشن کے بارے میں اویئرنیس کے علاوہ اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ایک عورت خاتون میں یا اس کے خاندان میں ایک تحریک پیدا ہو کے ہم تھانے جا کے یا اس کے بڑے افسر کے پاس جا کے اور یہ کرے, وہ ایک کشمکش میں ہوتا ہے خاندان.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن آوازیا
نن آوازیا
د نن اوازیه د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسې به هم زنه شواش نه د روان خبرونه کور بنای درنو اوریدونکو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بهرنی او کورنۍ پانګونه د جلبولو لپاره هڅه ګړندې کړې دي چې په دې ترڅ کې پانګوالو ورسره تر 2 میلیارډ ډالر پورې پانګونه د پانګونې شمنې کړې دي خو د اقتصادي چارو زنه کاپوهان وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتنې په دغه هیواد کې زر د لویو پانګونو تمه نشي کېده قدر من اوریدونکو په دې اړه درته رپورت لرو او د رپورت نه وروسته د قدر من مل مسره بس هم درته لرو خو تر دې ټولو مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه اورو من سره اوسئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غا غاښنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري ز سید سلیمان آشنایم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین قانی په هرات ولایت کې وی غونډې تویلی چې د جنونو د زده کړو په مسله د طالبانو په منځ کې اختلافات شته چې پر معقول حل باندې کار روان دي سراج الدین قانی د سیشن به پورس چې د اسد دریم او په هرات ولایت کې دینی عالمانو قومي مخورو او د خصوصي سکتور د استادو سره په کتنه کې ویلي د دې ستونزې د هوارولو لپاره وخت اړتیا ده د طالبانو د حکومت دغه لوړپوړي چارواکي دا هم ویلي چې دا مسله باید دې حد ته ونه رسول شي چې افغانستان یو ځل بیا یو بحراني حالت سره مخ شي سراج الدین قانی د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس د دفاع وزارت سرپرست او د استخباراتو د رئیس سره یوځای وړ مورز د هرات ولایت ته سفر کړو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وی د روان 2023 میلادي کال د پیل څخه د جون د 13 میاشتې تر پای پورې 2023 میلیونه ډالر هغو افغان کډوالو ته چې په خپل خوخه وطن ته ستانه شوی وی شلیدي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یونیسیار په یو تازه راپور کې ویلي چې د ستنیدونکو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرستې 102 میلیونه ډالر یې د روان کال په لومړۍ یو دریو میاشتو کې او پاتې 510,000 ډالر د همدې کال د اپریل، می او جون په میاشتو کې توزیع شوې دي یونیسیار ویلي ستنیدونکو کورنۍ 200 ډالر یعنی د هر دو کسیزی یا له دوو کسانو څخه د زیاتو کسانو کورنۍ ته یا 350 مجردو کسانو او یا کد کورنۍ د غړو د وی برخې سره وطن تستانه شوی ورکول کیږي او په 350 ډالر د کورنۍ د نور غړو د ستنیدلو په صورت کې هغوی ته ورکړل شي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وی د خبريالانو د ستونزو د هوارولو لپاره د وزارت سره د خبريالانو د نمونو د ثبتولو او ورته د پیژنګلوي د کارتونو د ویشلو لړۍ پیل کړي ده د دې خبر نور تفصيل د نوشابه آشنا ناوړي
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او د نشراتو د څار رئیس عبدالواحد ریان د چهارشنبه پورست د جولای پښپګوښتمه د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې خبريالانو ته د کارتونو په ورکولو سره به ټول خبريالان د وزارت سره ثبت شي او د اړیکو شمیره به ثبت شو خبريالانو ته ورکول کیږي چې 40 ساعته به روخانه خبريالان او رسنۍ به د مشکل په وخت کې اړیکه ورسره نیسي او د ستونزې د حل په برخه کې به همکاري ورسره کیږي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه چارواکي په وینا د خبريالانو د سب دغه نیوي کارتونه بارکوډ لري چې دغه کوډ د سکن کولو په صورت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پاڼه کې د همدې کارت تصویر ښکاره کیدی شي نو شواشنا امریکا غاګ واشنگټن
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر او پاکستان د بهرنی چارو د وزیرانو سره په جلا ټلیفوني اړیکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبري کړې دي د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشن به پورزې چې د جولای 15مه او د اسد دریمه د خپل ټوئیټر په پاڼه لیکلی چې د خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره د پاکستان د اقتصادي وضعیت د خکېدو په برخه کې د امریکا د ملاتړ په اړه د ټلیفون لاري خبرې کړې دي. همداشان انټونی بلنکن ویلي د افغانستان په ګډون د واشنگټن او اسلام آباد د ګډو اندېښنو په اړه هم په دغه ټلیفوني اړیکه کې خبرې شوې دي. پاینال کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړي چې د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلنکن ټلیفوني خبرې شوې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي دواړو چارواکو د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو د اوکرين په جګړه کې د پرمختګونو د افغانستان وضعیت او د افغانستان د خلکو د ملاتړ د لارو چارو او د ایران اټومي موافقه پاړه د ورستیو تحولاتو په باب خبري او بحث شوه ده. تاسو د امریکا غاښنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. خیبر پختونخوا کې په یو ځانمرګي برید کې د پولیسو یو افسر وژل شو دی. په پاکستان کې پولیسو د پولیسو یو افسر د سیشن بي پورز یعنی د اسد په دریمه هغه وخت و وژل شو چې یو ځانمرګي برید کوونکې په خپل ځان پوری تړلې چاودیدونکو مواد په جمرود په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ کوم ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو په خار کې فدرالي قاضي د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت د پناه غوښتنې پالیسی چې څه باندې لس اونۍ وړاندې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې حل کولو لپاره جوړه کړې و رات کړه. د بایدن حکومت د پالیسی د مخینه د پناه غوښتونکو څخه غوښتل شوی چې یا د خپل هیوادونو څخه دنه او یا هم هغو هیوادونو څخه چې دوی ترې تیریږي او امریکا ته راځي باید د پناه غوښتنې لپاره اسناد وسپاري. خو قاضي جون ټینګار کړی دی چې د حکومت دا پالیسی غیر قانوني ده. د قاضي د حکم د امریکا حکومت اړکی چې د ټولو پناه غوښتونکو درخواستونه چې امریکا ته د هرې لارې راغلي ومني او خای یو ځل بیا د مکسیکو امریکا د جنوبي سرحد څخه د کډوالو او پناه غوښتونکو را تقدیر شي. او د جرمني د بواریا د غرونو په لوړو څوکو نن چهارشنبه د توقع خلاف 4.5 انچه واوره ورېدلې ده. دا واوره ورېدل د سیمې د سیل او سیلانیانو لپاره د خوشاله او خپګان سبب شوه. یو شمیر خوشاله دي چې په دې ګرم اوړي او د جولای په میاشت کې او شنو بوټو باندې واوره ورېږي، خو یو شمیر چې د فامیلونو سره د سیمې ته د سیل لپاره تللی وایي چې د ډېری سړې هوا او ګرځېدو چارې ورته سختې شوې دي. دا د دې سات خبرونه.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو قدر منو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې شیبم د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. قدر منو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویل د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بهرنۍ او کورنۍ پانګونې د جلبولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. په همدې لړ کې زموږ قدر من مل محمد سره په خبرونه کې حضور لري چې پښتنه په اورنولو شیرباز کمین زاده چې د سوداګرۍ او د صنایعو د خونی د مادهنو صنایع البته په دې برخه کې د خونی د مشر دی هغه موږ سره په خبرونه کې حضور لري او تر بخرا خلاص وي ځان مطمئنه کوم سره په خبرونه کې دی. بیا په پښتنې ورنه ورسره د رپورت دا ورېدونه ورسره پایل کو کوم ځات صاحب ستړي مې خبرونه ته
ډیر مننه. وعليكم السلام. تاسو ته مې شې امیدوارم چې جوړ روغ وي او
کورم ودان چې زمونږ بلنه منلې ده په خبرونه کې را سره استي کمین زاده صاحب کساس اجازه ای زمونږ قدرمن همکار شینواری صاحب یو رپورت را لګلې ده په همدې موضوع چې غواړو ساس نظر په واخلو. دا په ګډه واورو به تاسو نه پښتنه پیل کو سمه ده.
ډیره صحیح
ده. کور ودان درنو اوریدونکو رپورت په ګډه اورو.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د چاشنبه پورس ملت ته د دولت د حساب ورکول پروګرام په ترڅ کې خبر اعلان ته ویل چې سرګونو بهرنیو پانګوالو ورسره په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې کړي او په مختلفو برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. نور الدین عزیزی ویل دغه پانګوالو تر $2 میلیارډ پورې د پانګونې ژمنه کړې. هغه ویل چې کورنۍ پانګوالو هم تر اوسه $350 میلیون په شاوخوا کې پانګه اچولې ده.
سرمایه گذاری انجام شده شرکت های داخلی در سکتورهای مختلف و بیشتر از $150 میلیون آمریکایی میخواهند در افغانستان در بخش های مختلف در بخش صنعت سرمایه گذاری بکنند.
همداشم در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چی په تیرو کال کې 50 نوی فابریکی تاسیس شوی او 80% په خوانی فابریکی چې د مختلفو عواملو له کبله تړل شوی بیرته پالی شوی دي. هغه ویل چې اوس مال په اقتصادي زرونو باندې د زرو سترو پوځي اډو او مرکزونو د بدلون په هدف حسي روان دي. د صنعت او سوداگری وزارت سرپرست ویل چی دغه زونونو د جوړیدو وروسته به سوداګری توکي د دغه زونونو له لارې بهر ته صادر شي. نور الدین عزیزی ویل چې تیر کال افغانستان بهرنی هیوادو ته تر $2 میلیارډ پورې توکي صادر کړي
و د ثورت بزرگی کې امسال البته دوست داشتیم الحمدلله اموال صادراتی افغانستان د کانتینرهای یخچالی پر شد، از افغانستان و به گرین چینل کشور هندوستان رسید و در راه چک نشد و در راه پایان نشد و هیچ مشکلاتی هم الحمدلله روبرو نشد و ایره یکی از دستاوردهای بسیار خوب تجارای ما بودند.
در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چې تیر یو کال کې افغانستان ته له ونی وی هیوادو څخه $6 میلیارډ او څه باندې $100 میلیون په ارزښت توکي وارد شوي دي. در صنعت و سوداگری وزارت سرپرست ویل چې د کاچاک او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه د ډالرو د وتلو د مخنیوي لپاره په ټولو سرحدي زونو کې کمیټې جوړې کړې. د صنعت او سوداگری وزارت سرپرست نور الدین عزیزی ویل چې په تیر یو کال کې وزارت 213 د پالیت نوي جوازونه ویشلي چې د دې جملې څخه زر جوازونه افغان میرمنو اخیستي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان روان وضعیت ته په کتنې په دغه هیواد کې په چټک ډول د لویو پانګونو احتمالات نه ویني او فکر کوي چې اکثره افغان او بهرني پانګوال هڅه کوي چې د لنډمهالې مودې په پروژو کې چې ژر ګټه ترې ترلاسه کېدای شي پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان فکر کوي چې ځینې شرکتونه په افغانستان کې په ځانګړي ډول د کانونو په سکتور کې پانګونې ته لیوالتیا لري، خو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو مسلې د پانګونې مخه نیولې ده. د اقتصادي استاد عیسی رضایی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د لویو پروژو تمویل دغه هیوادو د ملاتړ پورې اړه لري چې د طالبانو پر حکومت باندې اغیز لري. ښاغلی رضایی وایي چې که چېرې دا هیوادونه پانګونې سره موافق نه اوسي پانګونه نشي ترسره کېدی.
حالا ببینیم که آیا نگاه آنها مثبت هست یا منفی. اگر نگاه آنها مثبت باشه قطعا نگاه نهادهای بین‌المللی هم بیشتر به اونا هست، به اون کشورهای ذی‌نفوذ است و قطعا تمویل مالی خواهند کرد.
په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د رسیدو راوروسته په تیرو نږدې دوه کلونو کې تر اوسه یوازې یو چینایي او افغان ګډ شرکت د افغانستان په شمال کې دامو د سیندیزی حوزې د نفتو د ایسو په پروژه کې د $1500 میلیون پانګونه کړې. د دې بهرنۍ پانګونې پرته بل هیڅ بهرني شرکت په دغه هیواد کې تر اوسه پانګونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو د سیمې نړۍ خبرونه نوروسه تاسو د رپورت هم اوریده کورمدان چې مون سره مالیاست. قدرمن کمینزاده صاحب نه به پښتنه پام دی اړه پایل کو. کمینزاده صاحب د محل د پنګاونې په موضوع ساسه نظر غواړم. کوم خبر چې اوس د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست وزیر لخوا اول شوې دي چې تقریبا د $2 میلیارډ په ارزښت بهرنیو پنګوالو پنګ د پاره زړه کړي د افغانستان کې دا هیوادونه کوم دی او په کومه برخه کې دوی پنګ واچونه ته زړه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د معلوماتو لپاره په اکثر وختو کې دغه اکثر شرکتونه چې راځي په وو کې حتی اروپایي شرکتونه هم مالیدلي او ورته ملاقات هم کړی دی. ترکی شرکتونه دلته حضور لري، راغلي د ایرانی شرکتونه، زیاته برخه کې چینایي شرکتونه دي چې هغه راغلي او په مختلفو پروژو کې د انرژي په بخش کې، د استخراجي صنایعو په بخش کې چې هغه معدن دي تک زیاته لیوالتیا لري، د زراعت په بخش کې هم داسې یو دوه درې شرکتونه راغلي وو، هغې هم لیوالتیا ښودلی. دغه پرون موږ د ترکی شرکتونه د کنسرشون سره غلاره ولا مجلس اندال و تیر محکم ایرانیان و سره مجلسونه لاره چینایان خو زختری راغلی لکه چې په ریپورت کې تاسو ولیدل چې په دغه ساو تالیخ میلیون ډالر په ارزښت قرارداد عملاً کاری شروع کړای. نو په دې کې مختلف شرکتونه دی راځي او دوی د تلوال دي چې د استخراجی صنایع په بخش کې سرمایه گذاری وکړي.
بله ډیره مننه کمینزاده صاحب. د اقتصاد سن پوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې دا مهال چې دا ټول مسائل یو رقم سیاسي رنگ اخستی او د هر مسلې نه د سیاست یو بویزي هر څه سیاسي شوی دي، سره له دې چې باید سوداګري واردات صادرات اقتصاد ډیر سیاسي نشي. دا سمه ده چې اقتصاد زیربنا ده د یو ملک او سیاست هم پر اقتصاد خپل یو سیاست دی چې باید مخکې وزي او هیواد کې هم بیا هم دغه سوداګري زرا کړ ورکړه یا نور مسائل پنګه چاونه ده هم یو رقم سیاسي شوی ده. نو د اقتصاد ځنې پوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې دا مهال البته د طالبانو د حکومت په موجودیت کې هغه هیوادونه پنګونه ته زړه خک کوي چې په طالبانو په یو نو نه یو نو نفوذ لري یا د دوی اړیکې ورسره خېلي هم ده سده.
بلکل دی که شک نشته دی اغای وادونه که دی افغانستان دی اسلامی و مرد سهلی که لی اغا زده دیر خکوی او ما پا دا تیره جلسه کم دا ابو حنیفه پا نمایشگاه چه و پا دی که میول چه دا اغا دی منطقی وادونه تا دا ضروره دا چه اغا داخلی پوتنشالونه چکم پا افغانستان که دی پا دی منطقه که وجود لری دا غینا کار واخلی دی ملکونو دی پقر و بیچارگی که دی غینا استفاده و که تا شو دی پقر و دی بیچارگی کچه ای رو تیتا شی پا تقابل که سر نجوری گی چه دا ملکونه دی بل سر تقابل و که او پا زپلند رو تا که تاسو زورتا ویلی شما خپلو وادوالو تا چه اکتا یا استخراجی صنایعو که یا دی معادنو که بخش که لیوالتی ها زخت دیره ده. یعنی هیچ ما تخور نشوی کوله که دوم رو خلق لیوالوی دی معادنو اغتا پا معادنو که سرمایه گذاره ایده.
بله
خووز چی پتا لگی در وزی پتیری دو سره یعنی بحرانه لیوالتی ها زخت دیره شویده ها و هیوادون رو که تاس چی شوره و تاوکه کم چی خروابیت لرید اسلامی امارت داره.
بله د قانون برخه یعنی اساسی پانگه چونه یا سرمایه گذاری چه افغانستان اقتصاد با پخو در اولیشی اغا د قانون پا برخه که سرمایه گذاری ده څومره د طالبانو حکومت کولای شي چې په دې برخه کې پانګه جلب کړي، خصوصا تاسو چې په دې برخه کې پر راس کې هستی او ټول جریان کې هستی څومره کولای شي؟ آیا داسې هیوادونه شته چې پرته د سیاسي اغراضو وکړی شي د افغانستان خپل ګټه به تاوان هر هیواد په نظر کې نیسي؟ نو کولای شي طالبان حکومت چې داسې یو سرمایه جلب کړي یا هیوادونه غیر د مغرضانه حرکت نه افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره سرمایه گذاری وکړي؟
مو خو د افغانستان د صنایع او معدن خونه یو لوی شرکت مو رامنځته کړ د افغانستان د غټ غټ سرمایه گذارانو نه چې مشترک سرمایه متمرکز شي او مو وکړه ولې شو په څو برخو کې صدر او برخو کې سرمایه گذاری وکړو. او په دوام قدم کې د افغانستان د صنایع او معدن خونه یا ته مشخص پیشنهادونه د قانون او پټرولیم د قانون پټرولیم وزارت را وړاندې کړل چې هغه کې د یو نه پراته د و نور ومنل شول چې په ریکې د موخ پیشنهاد د دې چوال خو د قانون چې استخراجی د باید واره قانون ټول باید داخلي سرمایه گذارانو ته ورکړل شي ځکه د دې توانمندې لري چې واره قانون استخراج کا او پروسس یې مندل تا وکا. او په دوام قدم کې مو ورته ویل په لوی قانونو کې مو ورته پیشنهاد دا و چې باید هغه قانون چې هغه څوک چې داوطلبان چې داخلي سرمایه گذاران سره وي هغه ته باید دومیسټیک پرفرنس او امتیاز ورکړل شي، هغه ته 25% باید امتیاز ورکړل شي، هغه شرکت چې داخلي پارتنر ولري هغه ته باید امتیاز ورکړل شي چې هغه خبره وزیر صاحب موږ سره منلې. او په دوام قدم کې پیشنهاد دا و هغه قانونو ته اگر کسانو ترجیحیت ورته شي چې دغه قانون په داخل د ملک کې پروسس شي، دا څنګه چې دغه خام مواد واخلي یا تیګ یو سی دی زده د وسپرې تیګا د سرپو تیګا یا د میسو تیګ یو سی هغه په خام شکل د افغانستان نه
و. دا څومره امکان لري کمین زاده صاحب؟ دا څومره امکان لري ای کوم هیواد بازر شي په دې شرایطو پنګونه وکي؟
په دغه شرایطو کې څوک آزریږي خو خه بوي که نه آزریږي زه داس فکر کوم چې د افغانستان د موجوده شرایطو په نظر کې نیولو سره دوی ته هم مشکل ده او موږ ته هم مشکل ده. زن معدن دوی کولی شي چې مهمداسې خام یوسي، اما زن معدن وړل یې ناممکن دي، ځکه چې هغه دوی څخل به د بسته د غره تیږې به وړي، خو هغه باید پروسس شي تر څو د حجم کم شي او یا وروسته صادر شي د افغانستان نه. نو په داسې شرایطو کې اوس چې موږ ګورو ځینې شرکتونه راځي هر ارواز راځي او هر ارواز یعنی ما ته خود داسې ارواز به نه وي چې خود خارجي شرکتونه، حتی د سویزرلند شرکتونه د رولکس کانتراکتر خو له هلته ما لیدلی خپله وزارت معدن که افغانی جامعه آغوستی مال تسه که ویل چیز خود اقا ده لاجبر دو ده پار راقل های مچی دلتا که ده لاجبر واخل مچی ده قرارداد لرم و دلتا پروسیس کوام و دلتا مستقصان کار کار ده اکثر ملکونه ده قراردادیان ده کسان مالی دلی او اقا راجی دلتا لیوالتی ها دو تلری خود ما یو هیل و ارزو ده ده طول افغانانو نه چه دی کوشش وکړو دغه موږ طبیعي زیرمې منابع کوشش وکړو چې موږ په دغه وخت کې استخراج شي او افغانان ډېر لاستنګ دي حقیقت دې کې شک نشته.
بله کمینزاده صاحب دې که خو هیڅ شک نشته چې تر ټولو لویه سرمایه د افغانستان او افغانانو لپاره همدا طبیعي زیرمې دي، قانون دي، اما په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان هم وایي چې لوی پانګوال هڅولې دي چې په افغانستان کې پانګونه وکی. او تاسو هم وایئ چې د افغانانو د لاسنیوي لپاره باید په افغانستان کې پانګونه وشي، څومره دغه پانګونه خو یو ښه مدیریت غواړي. آیا اوسنی واکمنان د دې جوګه دي چې دغه ښه مدیریت شي؟ ځکه همیشه یعنی اوس هم داسې رپورټونه راځي چې د قانونو نه غیر هغه استفاده ورنه کیږي د افغانستان په نفع نه بلکې بهرنیان ورنه استفاده کیږي، غیر قانوني کیندنی کیږي، اوس هم داسې شته. اما د ساسو په شمول چې د پانګونې طرفدار سي د محل کې د مدیریت څنګه کیږي، فکر کوي چې یو قوي مدیریت اوس موجود دی؟
زه خو فکر کوم چې دا د مدیریت په اړه باندې یو مسله چې موږ ته ډیره مهمه وه. په دغه تیرو 45 کلونو کې له بعده مرغه د افغانستان قانونه په ډیر یو پجه شکل باندې استخراجېدل چې هغه هیڅ په اصولي طریقه باندې استخراج نه شول، او مادن اکثره د بین اولاله و اکثره مادن غیر اصولی شکل باندې استخراج دل او یو روپی هم ګټه دولت ته نه رسیده. دا اوس چې موږ ګورو یعنی اکثره قاچاقبران نشي کولای چې د تیږې قاچاق کو و هیڅ صورت یې نشي کولای. تاسو ولیدل بل ورځ ګورو ما په تیرو موده کې تقریبا یو نیم زر تنه لیتیم هلته ونیول شول، نو ځکه چې اوس خو نور کله خو بد امنی وه. دا اکثره د بارډر چې و د افغانستان سرحد د هیڅ حکومت خلاص کې نه و، نو هر څه به چار څه پیدا کړل خو موږ سرحد به اصل او تلل به د ملک نه اوس دغه کار حقیقت یې نشي کولای.
کمینزاده صاحب، یوه موضوع به یوې بلې موضوع ته غواړم اشاره وکم. موږ په تیرې خبرونه کې چې د څو شیبې یا څو دقیقې مخکې و د سپینې خبرې په خبرونه کې هم په همدې موضوع بحث درلوده. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په هرات کې پانګوال سره په خبرو کې، البته چې خبرې کولې، د نجونو د مکتب موضوع یاد کړې و، خو پانګوال ورته ویل دي چې د نجونو د تعلیم موضوع په افغانستان کې د سرمایې د تیښتې یا د فرار سبب شوی چې اکثرا پانګوال پانګونې ته زړه نه ښه کوي، یا کورنۍ کډه کیږي، پانګوال کډه کیږي، د نجونو د تعلیم په خاطر زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې پاتې شي، ډېر کورنۍ کډوالۍ ته مخه کړې ده. ستاسو په نظر همدغه موضوعات لکه د نجونو مشخصا کاکو شاید ستونزې به ډېرې، اما مشخصا د نجونو د مکتب موضوع څومره په افغانستان کې د پانګه اچونې په موضوع سیری غوړولې ده؟
په دې کې شک نشته، واقعا د موضوع یوه منفي څېره غوړولې ده. ځینې هیوادوال زموږ حتی اکثره هیوادوال هغه هیوادوال چې ظرفیت یا امکانات دې لري چې خپل اولاد بهر کې نو ته ولاړ شي او هلته تمویل کړی شي یا مصارف وکړی شي، هغه هیوادوال زموږ تللي. ما په تېره جلسه کې وویل په دغه اکثر وخت کې دغه وډول چې مختللي کار هي وډول زمو ډیر زره ډالر د ځان سره ولي وي او یو مليون وډول زمو د ملک او تلي وي نو تقریبا 10 بلین ډالر د افغانستان د اقتصاد او تلي په دې کې شک نشته دی چې اکثر وډول زمو د اسلام آباد ته تللی پاکستان ته تللی هلته خپل اولاد به ولای درسونه وایي او اکثر وډول مو ایران ته تللی او هلته درسونه وایي د نجونو د مثال حقیقت دی چې پرې باندې ټول پوځي او د امارات اسلامي اکثره مشران هم په دې کې مشره موافق دي چې دوی هم وایي چې دوته باید یوه لاره پیدا شي تر څو نجونې زموږ خویندې په د اسلامي قوانینو مطابق دلته زمینه د تحصیل و تعلیم او مکتب او
دا زمينه ورته مساعده شي. بله کمیزاده صاحب، بیا هم پام دی موضوع د تاسو نه پوښتنه لرم. د نجونو د تعلیم موضوع او د ښځو د کار موضوع، دا دواړه موضوعګان یعنی په ټوله کې د افغانستان د ښځو د بشري حقوقو موضوع، په ټوله کې د بشري حقوقو موضوع البته د افغانانو څومره د پنګاونې په برخه کې د پام وړ موضوع ده، کله چې مثلا بهرنیان په دې موضوع تاسو سره غږیږي، ایا دغه په ناسو کې د موضوع ته اشاره شوې ده؟ دا موضوع هم د وی مهمه مطرح مسلې په صفت د افغانستان په اقتصاد کې مطرح شوې ده یا پنګونې په برخه کې؟
د افغانستان په اقتصاد کې کاته چې موږ نن ما همیش د خبرې ته اشاره کړې چې په ځینې مسایلو کې د نړیوال ټولنې د ادب د رسیدات پیژندنې په نتیجه کې افغانان زخته لوی خساره هغه ده کوي. یو دا چې موږ اکثره د یوناما سره او د یو ام بی پی سره اکثره د موږ متاخ صنایع معدن اکثره وخت موږ سره مجالس لرو، هغه ستونزې مشکلات چې موږ لرو په ترانزکشنونو کې او په وارداتو کې د خام موادو په رانیولو کې هغه دوی سره مطرح کوو چې په دې کې د خصوصي سکتور ضرور نه ده چې نړیوال خصوصي سکتور ته د افغانستان یا د افغانستان خلک متضرر شي. نو دوی همدغه مثال یادوي چې دا نجونې زمینه د تحصیل نه ده برابره دلته او دا سیکشن چې دی یا کوم تاجیرات چې راځي یا په رسمیت نه پېژندل کېږي اسلامي امارات هغه ده دی چې دوی د ښځو او د نجونو د ښځو کار کول او د نجونو مکتب ستونزې مشکلاتي که دغه حل شي او ټول هر څه به حل شي. نو واقعا په دې کې شک نشته چې دا ستونزې زموږ ته راپېښې دي او تر ټولو نه مهمه مسله دا ده چې هغه باید ستاسو ته عرض کړم او خپلو هېوادوالو ته عرض کړم چې موږ اکثره واردات چې کوو اوس په مستقیم ډول مثلا د یورپین یون نه اوس موږ مستقیم افغانستان ته واردات نه شو کولای. هلته چې یو کمپنۍ ته وایي یو امریکای کمپنۍ ته یو د استرالیا نه یا د دوه نورو ملکونو نه چې موږ مال وروړو هغه ته وایي چې موږ د افغانستان سره نه غواړو، د افغانستان بانکونو سره موږ هغه وکړو یوه پیسې راشي موږ د بانک ته او موږ د جنس هلته نه خرڅوو. هغه جنسونه موږ ټول د یا د ایران اخلو یا د پاکستان، ځکه چې د ایران یو واردوي ایران ته هلته ټاکس ورکوي د بېرته، چون موږ بانکي سیستم نشته. د بانکي سیستم کې هغه پیسې نه ترانسفر کیږي یورپ ته او امریکا ته او استرالیا او دو ملکونو ته، هغه جنسونه یا پاکستان اخلو یا د ایران. دلته تقریبا 50% یا 150% په لوړ قیمته جنسونه موږ خلی. دا واقعا د یو د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه ده.
لویه ضربه ده، بله. د مادن د افغانستان د مادن او صنایعو د خونی مشر شیرباز کمینزاده صاحب، د زړه له کومې تاسو نه مننه کوم چې زموږ بلنه منلې وه او د امریکا غږ آشنا راډیو د نن وضعیت په خبرونه کې حضور درلود او خپل نظرم د افغانستان د اوسنی اقتصاد په اقتصاد کې د پانګونې په اړه څرګند که کورم ودان ساسو دې په مخه خښ درنو اوریدونکو د خبرونه وخت هم دومره و. زه تاسو نه اجازه غواړم ساس د لوی عمل شي، خو په یاد ساتئ چې په لنډو شیبو کې ساسو غږ کې صدای شما خبرونه پیلیږي. بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو اوسئ. الله مالشي.